Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشي سهار مو په خیر په افغانستان کې 15 بجې دي تاسو زموږه کلازاده رادیو ناوړي تاسو نه خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی حکومت یوازې د امریکا په وړاندې جګړه کې د قربانیانو کورنۍ او تکلنې پیسې ورکوي. سبیل مجاهد پرونه وخته پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر ادا کړی ده په هغو یتیمانو کونډو او مالونو کې چې د حکومت لوري ورته کلنې پیسې ورکول کیږي د تیرې ادارې د عسکرو پولیسو یتیمان کونډې او معلولین هم شامل دي. مجاهد وړاندې ویلي دغو کسانو ته 2.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې او پرې ویشل شوې ده. یو شمېر رسنۍ د چهارشنبې په ورځ د مجاهد په حواله ویلي وو د طالبانو حکومت د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه کوي چې د امریکا پر ضد جګړې کې قرباني ورکړې ده. مجاهد وړاندې په افغانستان کې د یتیمانو کونډو او معلولینو شمېر شاوخوا 6.5 لک یاد کړی ویلي دي دغو کسانو ته چې د طالبانو تیر جمهوریت او طبیعي معلولین پکې شامل دي په کلنی ډول پیسې ورکول کیږي. مجاهد امریکا پر ضد جګړه کې د قربانیانو د کورنیو سربیره د تیر جمهوریت یتیمانو کونډو او معلولینو ته د پیسو د ویش خبره په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په تیره نږدې څلور کلنه واکمنۍ کې دولتي کارکوونکي او متقاعدین د خپلو معاشونو دنده ترلاسه کولو څخه شکایت لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت سر کونسل عبدالجبار تخاري وایي د سند ایالات د پولیسو له مشر غلام نبی ممین سره یې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په هغې خبرپاڼه کې چې افغان قونسلګرۍ د چهارشنبې په ورځ سپاره کړې راغلي تخاري له پاکستاني لورو غوښتي څو د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول ودروي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. په خبرپاڼه کې د سند ایالات د پولیسو مشر ژمنه کړې چې په دې برخه کې بعد طالبان له حکومت سره همکاري وکړي. بل پلو پاکستان رسنی راپور کړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د بیا سند افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان رسنی د راپور له مخې دغه دوه لور پورو چارواکو د بیا سند افغان کډوالو پر وړاندې د قانوني اقدامات غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیرې مارچ میاشتې او درشمه د ICC کار لرونکو افغان کډوالو لپاره وروستۍ مهلت ټاکلی و چې درې ورځې وړاندې پای ته ورسېده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبې د خپلو سوداګریزو شریکانو په وړاندې متقابلې تعرفې اعلان کړې چې پکې د اروپایي ټولنې پر توکو 20% تعرفه شامل ده. ټرمپ دغه ورځ د ازادۍ ورځ وبلله او ویل چې دا ورځ به تل د هغې ورځې په توګه یادېږي چې د امریکا صنعت بیرته وځي کېد. هغې د سپینې ماڼۍ په خپله وینا کې ویل د امریکا ټول وارداتي توکو باندې به 10% تعرفه ولګوي او د لسګونو هیوادونو پر وارداتو بلا مالیات لوړه کړي. ټرمپ وویل اروپایي اتحادیه به 20% چین 40% جاپان 40% مالیه پرې کوي. هغه په خپلو خبرو کې وړاندې ویل ایران چې د امریکا پر توکو 10% مالیه لګولې ده په ورته کچه به 10% تعرفه ورکوي. د امریکا ولسمشر ویل د دې ګامونو له لارې د امریکایي کارګرانو دفاع کوي. د نوو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل شوې چې د ټرمپ په وینا د کلونو راهیسې غیر عادلانه سوداګریزي تګلارې تحمیل کړې دي. او نن د افغانستان او نیپال د 19 کلونو د کرکټ ملي لوبډلې د 5 سوریزو سیالیو په نومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د بدني پال په کوربتوب د کابل پر مهال د سهار 8:45 دقیقې پیل شي. د کرکټ نړیوال شورا پر خپلې رسمي ویبپاڼې ویلي د افغانستان او نیپال د کرکټ د 19 کلونو لوبډلو ترمنځ د 3 و 5 سوریزو سیالیو دویمه لوبه به د اپریل په 6مه وروستۍ یا دریمه لوبه به د اپریل په 9مه ترسره شي. افغان لوبډله به له دې سیالۍ وروسته د 1900 کلونو نړیوال جام ته د لارموندنې په سیالیو کې چې د نیپال په میلپانی ښار کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په دغه سیالیو کې به افغان لوبډله د عمان، هانګ کانګ، متحده عرب امارات او نیپال پر وړاندې ولوبیږي. د دې سیالیو غوره لوبډله به د 2016 کال د 1900 کلونو کرکټ نړیوال جام ته لار ومومي چې د زمبابوې او نیمیبیا په کوربتوب به ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالعې واوریدل شي. دریمه پرله پسې ورځ ده چې په پاکستان کې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي. هلته کډوال په څه وضعیت کې دی؟
کارتونو والا پسې راخستې ده، دوی پسې کور په کور ګرځي چې ګیري چې ډیپورت کوي، او نور چې د چا ویزې خلاصې شوي هغه خلک ډیپورت کوي چې نور بې اسناد چې څوک بېخي اسناد نه لري.
خو داسې افغان کډوال هم شته چې دوی ادا کوي د قانوني اسنادو د درلودو سربېره به هم له پاکستانه شړل کیږي او یا د پولیسو لخوا نیول کیږي. وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. هلته به د میشتو افغان کډوالو اندېښنې هم درسره شریک کړو. له دې سربېره خوست ته به ورشو چې هلته د پخوا پرتله باندې د اختر دودونه بدل شوي دي.
او اوس هغه مبارکیم کېږي، خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی که نه، مثلا اووه ته تر لسو پورې ورځې ونیسه چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
نور مسلې به هم شته، منتیا هم غواړم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. ظفر د سیالم تخنیکي چارو کې راسره تای روشان دی. پاکستانی چارواکو خبرداری ورکړی، هغه افغان کډوال چې له دغه هېواده د وتلو نیټې نقص کړي او نه دي وتلي پر وړاندې به قانوني کړنې ترسره شي. پاکستانی ورځپاڼو له د ډلی اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا موضوع د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ترمنځ د چهارشنبې په ورځ لیدنه کې مطرح شوې ده. پورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستان پولیسو د افغانانو د بیرته ستنولو هڅې چټکې کړې دي. تفصیل سنکا کرناورو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د اندېښنو په زیاتېدو سره پاکستانی چارواکو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو او هغوی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او تر اوسه په دغه هیواد کې پاتې دي په وړاندې به قانوني کړنې ترسره کړي. پاکستانی ورځپاڼو له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د یوې اعلامیې پر بنسټ راپور ورکړی چې د اپریل په دویمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي له صدر اعظم شهباز شریف سره د ورځپاڼې په ټکو د غیر قانوني بهرانیانو او د سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو د بیرته ستنولو د پرمختګونو په اړه خبرې کړي دي. د دې ناستې تمرکز پر هغوی اجرایي اقداماتو و چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره تر ټاکل شوې مودې وروسته ترسره کوي. محسن نقوي ویلي چې د پخواني ټاکلې مودې تر پایه 8,600 افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. د راپور له مخې شهباز شریف د قانون د اجرایي ادارو له هڅو ستاینه کړې ده. اکسپرس ټریبیون دغه شان لیکلي چې د پاکستان فدرالي حکومت د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو د ایستلو موده ځنډولې ده. مخکې اسوسییټډ پرس خبري اژانس هم راپور ورکړی و چې د پاکستان حکومت د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو د ایستلو موده د اپریل تر 10 نیټې پورې ځنډولې ده. د پاکستان حکومت د روان کال د جنوري په میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ 1 بعد هغو افغان کډوالو لپاره وروستۍ نیټه وي چې سی سی کارتونه لري یا هیڅ قانوني اسناد نه لري. پولیسو د اسلام مابات او راولپنډي په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو نیول پیل کړی او د هغوی د بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې دي. یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
کارتونو والا پسې راخستې ده، دوی پسې کور په کور ګرځي چې ګیري چې ډیپورت کوي، او نور چې د چا ویزې خلاصې شوي هغه خلک ډیپورت کوي چې نور بې اسناد چې څوک بېخي اسناد نه لري. او بل کټ مشکل خلکو ته دا دلته چې مخکې په ویزې تم دي دې شپږ میاشتې درې میاشتې اوس یو میاشت تم دي، یو میاشت کې ویزه نه راځي دلته خالي پکې خامخا پاتې کېږي. دلته دا ډېر غټ مشکل سره خلک مخ دي.
یو بل افغان چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د هم منو غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دې وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې.
وضعیت ډېر خراب دی. په اسلام آباد کې چې زه ګورم ډېری کورونه د خالي کېدو په حال کې دي. افغانان له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه اوسي. دلته یې شمېر ډېر کم شوی دی. زموږ دوستان چې په کویټې، پېښور، کراچۍ، اتک او ایبټ آباد کې په دغو 5 ځایونو کې ول، وایي چې دا چې افغانان دې ځایونو ته ډېر راغلي دي، اوس پېښي کور نه پیدا کېږي.
په تورخم کې د کډوالو چارو یو شمېر مسولینو پاکستانی خبریالانو ته ویلي چې د اپریل په لومړۍ نیټه 90 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي، چې له دې ډلې 8 کسان د ECC کارت لرونکي او 10 نور یې بی اسناده وو. په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیسی کاکړ د اپریل په 2 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د ایستلو کمپاین چټک شوی او پولیسان ثبت شوي کډوال هم نیسي. هغې د POR کارت یو انځور خپور کړی او ویلي دي چې انور الحق چې دا کارت یې درلود، د اسلام آباد له بارک او سیمې څخه نیول شوی او حاجي کمپ ته لیږدول شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR د معلوماتو له مخې 1.3 میلیونه افغانان د کډوالو د ثبت POR کارتونه لري. دغه شان 800 زره نور افغانان DCC افغان تابعیت کارت لري چې له ټاکلې مودې وروسته به د پاکستان له خاورې وایستل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی و د هغو افغان کډوالو پر ضد قانوني اقدامات کوي چې د مارچ له 1 وروسته په پاکستان کې پاتې دي او له دغې نیټې سرغړونه کړې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزي شورا مشر بریالی میخیل وایي هلته میشت افغان کډوال د پاکستان د سیاستونو قرباني کیږي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرې کولې چې 2 ورځې کې به د افغان کډوالو د حقونو د ټینګښت په موخه د پاکستان سترې محکمې کې له مخکې پلان شوې یو غونډه کې د عدالت غږ اوچت کړي. دی وایي پاکستان ان هغه افغانان هم باسي چې له پاکستاني اتباعو سره یې ودونه کړي او ماشومان لري. دا چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره دا مهال څه روان دي او هغوی ته ورکړل شوی دغه مهلت څومره عملي و، پر همدې او نورو مسایلو زموږ همکار اسدالله الدین له ښاغلي میخیل سره مرکه کړي. په سر کې له هغه همدا پوښتنه کړي چې دا مهال پر کډوالو څه تیریږي.
چې مهاجرینو کله چې دا اعلان اورېدلی دی او د دې 1 مارچ پورې په کمن کې روژه راغله، اختر راغی، خو دا روژه او اختر باندې خو افغانان هیڅ پوه نه شول. دا دومره درد او دومره تکلیف چې دی دغه ورکړی دی، اعلان ورکړی دی. تاسو یقین وکړئ چې هر افغان د ورځې رومات یو 500 ټیلیفونه د افغانانو راځي او وایي ولا موږ نه روژه ماتې باندې پوهېږو، نه پر ډوډۍ خوراک پوهېږو، نه چې دی د اختر هم فکر او سوچ شته چې ماشومان کپڑے والی اخر یا بد بس یو دغه سره د غم او د درد سره وی چې د خوراک کوو او خوراک نه پیږو، نو دغه څه تکلیف او درد رسیدلې د خلکو ته. او وجه یې هم دغه ده چې ډېر لنډ وخت، ډېر کم وخت چې په یو میاشت کې دوی دا اعلان وکړو چې د 1 مارچ پورې به دوی ځي، او نه یو میکانیزم شته، نه یو طریقه شته، نه یو ترتیب شته، نه یو نظم شته دی، او به ځي به ځي. او تللو کې دلته 45 کلن زندگی چې دلته خلکو تیره کړې ده، دا 45 کلن زندگی د دې تجارت، دا روزګار، دا رښتې، دلته خپلولین، دلته چې دی پراپرټي خلکو یو سد اخیستې دي، یو ځان ته یو سرپناه جوړه کړې ده، دا ټول هر څه نادیده او بس دا خلک دي. نو دا داسې یو غیر معقوله دا خبره ده چې عملي نه ده په دې کم وخت کې. دا او بیا موجود دی سره چې 45 ورځې بګې تورخم لارم بنده شوه، هغه خلک چې تللي غوښتل لکه نارمل طور باندې کوم افغانان به تلل او د میکو افغانستان په خپل هیواد ته، نو هغه تم لاره بند شوله، هغه بند شو. او دا کوم خلک چې نتلل او د دین یو 50% زړه وو چې د حالت د شورا شې چې بس لا شو، هغه لاره مو درې دله.
بله، نو میا خیل صاحب، تاسو په دغه شورا کې تاسو حالت له چارواکو سره حتمان خبرې کړي یا مستقیمه یا غیر مستقیمه، د دوی هدف څه ول دي لاند مهاله مهلت نه؟
اصل کې خو خبره ده چې موږ افغانان به همیشه دا خبره کړی چې دلته دا مهاجر شدي، دا تاسو د سیاست کار کوي، موږ د سیاست نه لري وساتي. نو دا کله چې دغه راشي مشکلات راشي د دواړو خوانه د هوادونو نه، نو بس چې کشمکشي هغه زور موږ ته مهاجر ته راوځي. نو مسله ټول همدغه د سیاست د کشمکش ته دواړه سره جوړي نو بیا موږ هم بارامي وکړو دواړه ملکونه سره هېوادونه سره لږ ورانه اختلاف راغی نو بیا زور موږ دلته راځي او درد او تکلیف موږ د غریب او مظلومو خلکو ته رسي. اولان چې دا خلک چې دلته پراته دي دا دسې نه ده چې دا نه ځي، دا څلوېښت پنځه کاله چې تیر شو دوی دپاره افغانستان کې کوم نظام راغلی دی تر اوسه پورې څو څو نظامونه راغلل تغییر تبدیل راغې، خو هېڅ نظام د دې خلکو دپاره یو میکانیزم جوړ نه کړو، یو ترتیب جوړ نه کړو د دې خلکو دپاره، هغه څه چې د دوی ضرورتونه دي هغوی ته توجه نه کړه. نو دا خلک ځکه پاتې دي کنه هر سړی وطن د مور غېږ ده، د مور په غېږ کې سړی ډېر خوشحاله وي نسبت د دې پورې چې د بل په دغه کې پروت وي. خو دلته دا خلک هم د چې د خواخې احساس یو نسبي دسې کوي چې راغلي و لارې راغلی و هغه وفات شو، اوس د هغه زوی دی، دغه زوی پیدا شوی، د هغه نسې پیدا شوی، درې نسله دلته پیدا شولو. خو باوجود د دې دا یو فطري خبره ده چې وطن خپل اصلي ټاټوبی چې دی هغې سره د سړي انسان فطري مینه او محبت وي، تل غواړي. خلک مشکلات پکې د سرپناه دي، تقریبا څلوېښت فیصده یا پنځه فیصده دا خلک سرپناه نه لري چې هلته لاړ شي، وطن کې ځای نه لري، خلک نه پېژني، ځکه هغه کوم خلک چې وو هلته وفات شوي دي او دلته وفات شوي دي او دا نوي خلک را پیدا شوي. پنځه اتیا فیصده دلته چې کومه آبادي د مهاجرینو پرته ده دا ټول پاکستان کې تولد شوي دي. نو د دې خلکو هلته چې ځي نه رشته دار پاتې دي او نه خپلوان پاتې دي، رشتې کټ شوي دي، و چې دوی هلته ځي سرپناه نشته، رشته دار نشته، بلدتیا نشته، روزګار نشته، نو دا هلته څه کوي، په کومه طریقه به ځي؟ نو دیر خو دا په کار وه چې هلته د دې څلوېښت فیصده خلک چې دا سرپناه نه لري د دوی دپاره افغانستان حکومت خپله مکلفیت ترسره کړی وي، یو شارک جوړ کړی وي او هغې دپاره بیا انچار خپله ذمهواري احساس کړی وي، مسئولیت احساس کړی وي چې د هغې مکلف وي په دې باندې چې دوی دپاره یو دوه درې خیمې د فامیل په سر باندې هغه ورکړی وي، یو کال ورته راشن ورکړی وي، ترتیب او میکانیزم چې ورته جوړ شو. نو انشاءالله دا خلک په ډېر باعزته توګه ځي. موږ بار بار تاسې خبره وکړه چې دلته به تاسې چارواکو سره کتلي، ما دلته زموږ خو دلته کونسل صاحب دی هغې سره هم کتلي دي، دلته زموږ کمشنر صاحب دی هغې سره هم کتلي، انیشیار دی هغې سره هم کتلي دي. نو دې ټولو ته موږ چې تاسې خپل مسؤلیت احساس وکړي انشاءالله دا خلک ځي. خو دې کوي ما د یوې ادارې هم اوسه پورې د مسؤلیت احساس نه دی کړی، نو دا خلک چې پاتې دي په همدې خاطر پاتې دي. ما تاسې اورېدلي یو څه وخت مخکې هم دې روژه کې یو پرس کانفرنس وکړو او هغې ته ما دا وویلي چې تاسې دا خلک چې یو کال کم از کم یو کال ټیم ورکوي او یو کال کې دې خلکو دپاره یو میکانیزم جوړ کوي، هغې کې انیشیار جمع افغان حکومت جمع پاکستان حکومت او ورسره د افغان مهاجرینو د شورا مشران دا کینوي یو له عمل به جوړ کړو. او که تاسې واقعا وایئ چې دا خلک لاړ شي او باعزته توګه لاړ شي، نو انشاءالله دا ناممکن نه ده، دا لرې نه ده چې موږ کومه مشوره درکړه کوم تر هم درکړه، دا خلک به ډېر په خوښۍ سره او د دې ځنه د پاکستان نه چې کوم ځي دا څلوېښت پنځوس کاله مېلمستیا دا به یو خیرسګالۍ د سفیر په توګه لاړ شي، او که دغسې لېږئ نو دا څلوېښت پنځوس کاله مېلمستیا به دا په نفرتونو باندې بدله شي. نو موږ بار بار دا غوښتنې کوو چې ځو.
بله او میاخیل صاحب، تاسو چې خبرې کړې مخکې مو ویل چې داسې ښکاري چې د کډوالو موضوع سیاسي شوې ده یا پاکستان له دغه موضوع نه سیاسي استفاده یا هم د سیاسي فشار په توګه کار ترې اخلي، همداسې ده ځکه په دې وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره یو څه اړیکې خړې پړې سوې، په تورخم کې لانجه راغله، ګرچې د تورخم لانجې نه مخکې دغه د هغه خبره وه د مهلت یا د ډیډلاین خبره وه.
دا خو ځان له طالبانو سره نه، هر نظام چې راغلی دي او هغه نظام هلته خپل مسؤلیت احساس نه دی کړی، که دوی به فن مثال د سیاسي فشار په توګه دا استعمالوي که نه، خو هغوی د خدا به کار دي که نه چې دغه زمینه سازي وکړي د دې فشار نه ځان وباسي. نو ولې نه شيستې؟ یو نظام دی هلته، یو ډانچه جوړه ده، یو ترتیب جوړ دی، دا خو دومره مشکله خبره نه ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل و چې اسدالله الدین سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس به یوه نړیواله او د ساینس مربوطه موضوع راواخلو. 29 کلنه یوه جرمنه فضا ته تللې ده. تر دې مخکې تر اوس 12 نارینه جرمنیان فضا ته تللي وو، خو دا لومړی ځل دی چې له جرمني څخه یوه ښځینه فضا ته سفر کوي. په دې لنډو تفصیل له ماته شي ورناورو.
رابیا روګا د اروپا د فضایي مرکز تور مزلې نه ده. تر دې مخکې نارینه جرمنیان لکه ماتیاس مایور او الکساندر گریست د اروپا له فضایي مرکزه د فضا په لور تللي وو. د رابیا روګا سفر د مارچ په 1 د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا کې پیل شو. دا د سپیس ایکس شرکت په سپوږمکۍ کې روانه شوه. په دې سفر کې لاغلی روګه سره د مالټا هیواد ملیاردر چون وانګ، یو نارویشی او یو استرالیایی ملدی. د دې سفر لګښت چون وانګ چې د بیتکوین ملیاردر دی په غاړه اخیستی دی. 29 رابیا روګه چې پخوا د سټلایټ د یو مرکز مشر وه، تر سفر 2 مخکې قرنټین شوه. په دې اړه چې دا څرنګه دې سفر ته غوره شوه، دی په یو مرکه کې چې جرمني آژانس خپره کړې ده وویل چې په ناروې کې د سکیت پر مهال له چون او د دې د سفر له بل ملګري ایریک سره لیدلی وو. هغه وخت یې په ساعتونو له دې دوو کسانو سره د ټیکنالوژي، د فضا او د راتلونکي په اړه خبرې کړې وې، او تر دې 6 میاشتې وروسته چون ورته ویلي وو چې دی فضا ته ځي او که دا غواړي ورسره ملګری کېدای شي. رابیا روګه د فضایي سفر زده کړه نه ده کړې، دا د برق انجینیره ده. په زوریخ کې زده کړې ترسره کړې دي. رابیا روګه وایي چې دا نه غواړي چې خلک یې په راتلونکي کې په دې نومو پیژني چې دا لومړۍ جرمني ده چې فضا ته تللې ده. دا وایي چې هدف یې دا دی چې نور هم فضا ته سفرونه وکړي. نوموړی زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دې سفر هغو نجونو ته چې له فضایي ماموریت سره دلچسپي لري الهام بخښونکی شي. اغلې روګه زیاتوي چې ښځې باید د ټیکنالوژي په برخه کې له نارینهوو څخه ډېرې هلې ځلې وکړي. دا څرګنده نه ده چې د دې فضایي سفر لپاره چون څومره پیسې سپیس ایکس ته ورکړې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د جرمني حکومت د معلوماتو له مخې لسګونه هغه افغانان چې په دې هیواد کې د بیا میاشتې د نیشمنه ورسره شوي وو، جرمني ته له لیک وړاندې مړه شوي دي. یو شمېر جرمني په جرمني میشتو په دې وروستیو کې د جرمني دفاع وزارت لخوا د جرمني د کی اړخ ګوند پارلماني ډلې ته د ورکړل شوو معلوماتو په حواله راپور کړی دی چې د 2023 کال د جولای راهیسې د دوی 4 پخواني سیمه ییز افغان همکاران مړه شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ قضیې لري ټینګار کوي چې باید دوسیې زر تر زره وڅېړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د هغه معلوماتو له مخې چې د جرمني حکومت د کیڼ اړخي ګوند پارلماني ډلې ته ورکړې، 46 افغانان چې په دې هیواد کې د بیا میشتېدنې ژمنه ورسره شوي وو، مخکې له دې چې جرمني ته ولېږدول شي مړه شوي دي. د جرمني د ای پی ډی خبري اژانس راپور له مخې چې د اپریل په لومړۍ نیټه خپور شوی، د جرمني په پارلمان کې د کیڼ اړخي ګوند غړي کلارا بوینګر د دې پروسې په ځن نیوکه کړې، ویلي دي چې د نورو مرګونو د مخنیوي لپاره باید جرمني چارواکي لږ تر لږه د بیا میشتېدنې هغه ژمنې پوره کړي چې دوی مخکې کړې دي. په راپور کې راغلي چې اغلی بونګر د جرمني له حکومت د هغه معلوماتو غوښتنه کړې و چې له مخې څومره افغانان چې د بیا میشتېدنې ژمنه ورسره شوي وه د څه له امله مړه شوي دي. ای پی ډی لیکلي د دې غوښتنې په ځواب کې د جرمني دفاع وزارت ویلي له 2023 کال راهیسې 4 پخواني سیمه ییز افغان همکاران مړه شوي چې د یوه مړي نه د تاوتریخوالي له امله و. په راپور کې راغلي چې په دې سربېره 15 افغانان هم مړه شوي چې د یوه مړي نه حادثه بلل شوي، او په دې سره د هغه افغانانو د مړینې شمیر چې په جرمني کې د بیا میشتېدنې ژمنه ورسره شوی وه 46 ته رسیږي. که څه هم د دې ټولو کسانو د مړینې دقیق وخت معلوم نه دی، خو جرمني ته له خطر سره مخ او په شرایطو پوره افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو پروګرام په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پیل شو. د ای پی ډی خبري اژانس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د روان کال د مارچ تر نیمایي پورې شاوخوا 2300 افغانان د هیواد ته د سفر په تمه وو چې ډیری په پاکستان کې دي. په افغانستان او یادرې مو هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې جرمني ته د لیک په تمه دي، له دې هیواد غواړي چې د دوی د بیا میشتېدنې سمدستي اقدام وکړي. په کابل کې یو میشت افغان چې جرمني ته د لیک په تمه دي او نه غواړي، په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه روز به روز چالش های ما افزایش پیدا میکنه و ما با چالش‌های مختلف مواجه هستیم. با چالش‌های امنیتی مخصوصا در افغانستان. خواست ما همی است از کشور جرمنی که همان گونه که وعده پذیرش صادر کرده بودند، خواهشان به این وعده خود اینا پایبند بمانند و همو پروسه را سرعت ببخشند.
سمیر ریحان چې په پاکستان کې اوسېږي او د جرمني کیس لري وای
لا مهاجر منون کې ودونو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې افغان کډوال وضعیت ته رسیدنه وکړي او دوی له دې وضعیت څخه وژغوري که دوی افغانستان ته لاړ شي د خپلو او ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي او دلته هم له ډېرو ستونزو او ننوکو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې درې اونۍ وړاندې د جرمني نوي احتمالي صدر اعظم فریډریک مرز اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د طالبانه منلو برنامه به ودرول شي او بله نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. په روسي ځل د تېرې مارچ په 15مه له پاکستانه جرمني ته 104 افغانان انتقال شول. له دې وړاندې د مارچ په 3 او د فبروري په 15مه هم د افغان پناه غوښتونکو دوه الوتکې ترسره شوې چې ټول ټال 215 افغانان له اسلام آباد برلین ته ولېږدول. د جرمني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هیواد له 2021 کال راهیسې 15500 افغان پناه غوښتونکي انتقال کړي. د جرمني د فدرال احصایې د دفتر د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر لږ تر لږه 4,20,000 تنو ته رسیدلی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د پښتو خبری مجلې وروستۍ شیبو ته راورسېدو. اوس به هم ورشو خوست ته. د خوست اوسیدونکي وایي پخوا به د دوی په سیمه کې د کوچني اختر لمانځنه د لوی اختر پرڅله مختصره وه، خو اوس یو بل ځای کې د ځوانانو په میلو چکرونو سره د کوچني اختر لمانځنه هم پراخ شوې ده. د خوست اوسیدونکي زیاتوي د کوچني اختر په شپو ورځو کې د دې ولایت لرې او نږدې سیمو ته ځي او هلته میلې او بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکو د ډول تفریح پروګرامونه له اختر وروسته هم څو ورځې دوام کوي.
په خوست کې چې پخوا کوچنی اختر نسبتا نه لمانځل کېده، اوس مهال تفریحي شنو او خراز سیمو ته د ځوانانو په تګ هلته د بنډارونو او میلو په جوړولو سره تر دې پراخ شوی چې یوازې د اختر په دریو ورځو کې لمانځنه نه ختمیږي، بلکې څو ورځې نورې هم دوام کوي. له دې سربیره په خوست کې شنو او تفریحي سیمو ته په ډېر شمېر کې د خلکو په ورتګ سره په دې ځای کې په چټکۍ د سیلګرۍ دود پراخیږي. د خوست یو اوسیدونکی احسان الدین ارمان مشال راډیو ته ویل
که با یو ورځ با کوچنی اختر ول منځنه ورسته به مبارکیانه کېدل او وسغه مبارکیم کېږي، خو دغه اختر چې د سو ورځو ته غزیدل دی کنه، مثلا و ته تر لاسو پورې ورځ ونیسه چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
د خوست سره چې څو لسیزې وړاندې د ځینو لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي بلد نول، د خپل مناسبې آب و هوا او ترڅنګ په وروستیو دوه لسیزو کې د چټکو اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو له کبله د خلکو پراخ پام خپل کړی او لرې او نږدې ولایتونو ورته تګ راتګ ډېر شوی دی. د کندهار اوسیدونکي سمیع الله او د کابل اوسیدونکي مسعود زدران وویل
خوست ماشاءالله ډېر ښه ځای دی، ښه خلک یې دي، په اخلاقي مور ته سلام دي، هر څه باندې ډېر ښه خلک وسات متیزو. موږ د افغانستان د خلکو سره دا غاړه لرو چې ګد راشي خوست ته. خوست تعقیب کې خو ډېر ښه ځینه دي.
اختر ته د کابل نه راغلی و، د ملګرو سره د چکر دپاره د تفریح دپاره مختلف ځایونه مو ولیدل، چکر مو وه، ډېر مخخ شول. خوست ماشاءالله د تفریح دپاره ډېر بهترین ځایونه لري.
د ځینو نورو سیمو سره په یو څه توپیر په خوست کې په اخترونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې د ملګرو ځوانانو یو ډول جامې او لباسونه او د دوی ګډو میلو او بنډارونو د اختر نمانځنې پراخي کړي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی زین الله کاروان وایي
د سو مرګل چې یو د یو ډاله ګروپ تایم مونږ په دا د درې کوله کېږي چې مونږ یو ځای ګرځو، یو ځای جمعې کوو، یو ځای بنډر نه کوو او یو ځای د اختر مبارکۍ ته ځو. دې سره مونږ ملي کوو د اختر یو ځای مونږ منځو.
خوستی ځوانان په دې ځای کې د سیلګرۍ د صنعت پرمختګ په دې پورې هم تړلی بولي چې د دې ولایت په بیلابی لسیمو کې د چکر او ساعتیرۍ لپاره تفریحي ځایونه ډیر شي. د خوست یو بل اوسیدونکی صابر الله روخان وایي
میلمه پاله او ښایسته ځوانانې د خوستیانو، موږ د دولت نه او د موسساتو څخه دا هیله ده چې دوی موږ ته داسې د تفریح ځایونه برابر کړي چې د نورو ولایتو خلک هم زموږ ولایت ته د تفریح په خاطر راشي.
د یادونې وړ ده په خوست ښار کې د ځینو نویو پارکونو او تفریحي غونډیو سربیره فارم باغ، وزیر باغ، میلمکوټ او بلاوټ پخواني باغونه، همدارنګه د تڼیو عد محمد، د ګربز غلام خان، ځازی میدان، د باغ سنارګۍ او د صبریو زنبر او سپری هغشنی او زنګلیزي سیمې دي چې اوس ورته د خوست او له نورو سیمو د سیلانیانو ورته